پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دویم ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. د هماره چینن د اپریل دیرشمه له هغې خونړۍ پیښې یو کال تیریږي چې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکیانو تر څنګ د کابل په ششترک سیمه کې ووژل شول. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته اورول کېږي. خبرونه به تاسو ته وروسته خپاره شي. لومړی رازو د جرګې په اړه باندې مسایلو ته. د افغانستان په پلازمینې کابل کې نن د سولې مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. پرون د سولې مشورتي لوی جرګې پرانیسته د ولسمشر اشرف غنی لخوا وشوه. هغه هیله وښوده چې په دې جرګه کې د سولې حدود معلوم شي او حکومت به د عملي کولو لپاره پوره هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریالان د جرګې سیمې ته په لاره دي. په دې اړه باندې به له هغوی نه تازه معلومات اخلو. د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په هڅو په اووم سفر کې دی. هغه پرون په اسلام آباد کې و. په داسې حال کې د سیمې د اجماع لپاره د خپلو هڅو خبر ورکړ چې ویل په سیمه کې لا هم اجماع نشته. هغه همداراز په کابل کې لزینو مشرانو سره کتلی دي او د کابل په مسله کې د اجماع خبره کړې ده. خو د کابل په کابل کې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشرۍ نور کاندیدان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه لري. د ازادي راډیو په مخکنیو پروګرامونو کې مو د جرګې لغړیو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر د نننۍ جرګې په اړه باندې یو مطلب جوړ کړی دی چې نن ورځې به د جرګې په کاري بهیر کې څه پروګرام روان وي، دا بل هغې واورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل:
تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې ادارې پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده. خو کله چې د ادارې پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د ادارې پلاوی کسان باید انتخاب سي.
سولی د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ځای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړل سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل: له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل سول. خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي.
په ازادي راډیو د خبريالي ملالي بشیر راپور مو واورید. نن د جرګې د بهیر په اړه باندې لمغ سره معلومات شریک کړل. ورزو کابل ته ناجیه صافی د سولې مشورتي لوی جرګې سیمې ته روانه ده. په لار د خبريالان هم دغه جرګې ته په 12 بجو باندې د کابل پوښتور غوښتل شوې دي. له ناجیه صافی سره به خبري وکړو. ناجیه، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. دا راته وایي چې نن به څه کیږي؟ که څه هم چې موږ راپور درلوده چې د اداري هیئت لپاره به ټاکنې کیږي، تاسو تازه څه خبرې کړي د لودي سره؟ دوی څه وایي هلته؟
د اداري پلاوی د ټاکلو لپاره له غرمې وروسته البته ټاکنې ترسره کیږي. اوس مهال د کمیټو ټاکنې روانې دي. دغه کمیټې 250 او هر کمیټه 200 غړي لري. دغه کمیټو د محل انتخابات روان دي. تر یوې بجې پورې به دغه ټاکنې خلاص شي او له هغې وروسته د مرستیالانو د ټاکلو بهیر پیل شي.
ډیره مننه. دا راته وایي چې په جرګه کې خپرون د مخالفتونو خبره شوې وه. نن آیا همداسې څه ښکاري؟ ستاسو په نظر مخالفتونه شته که نشته؟ مخالفتونه حل شوي که څنګه؟
بله، موږ د جرګې له غړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې کوم مخالفتونه چې تېره ورځ د مرستیالانو د غرامي په سر رامنځته شوي وو هغه ستونزې حل شوې، او نن د غرمې وروسته به دغه ټاکنې ترسره کیږي او د ورځې تر پایه پورې به یې نتیجه معلومه شي.
ډیره مننه کوم ناجیه صافی. په کابل کې له موږ سره خبرې کولې. له دوی سره به بیا وروسته هم خبرې وکړو. د جرګې په اړه باندې دی راته وویل چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د اداري هیئت ټاکنې کیږي، او تمه ده چې دغو ټاکنو پر مهال د 250 کاري کمیټو لپاره مشرتابه پلاوی وټاکل شي، او بیا به دوی د همدې ورځې په جریان کې هم خپل کار کوي. د جرګې د مسؤلینو په خبره باندې چې دغه کاري کمیټې به نن خپل کار کوي او سبا به بیا د جرګې مشرانو ته خپل راپور وړاندې کوي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتم موږ هم د شی بحث کوو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لیوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره وغږیږو. فکر کوم چې اغلی کډوخیل ټلیفون بند شوی دی، خو اوس به د جرګې بل غړي ښاغلی شریف الله هوتک سره هم د رابطې هڅه کوو. دوی سره موږ پخوا خبرې کړې. دوی حاضر وو چې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. فکر کوم او د دوی اړیکه رخ شوې ده. له دوی سره به وغږیږو. هوتک صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، بخیر راغلی. موږ هڅه وکړه چې له نورو جرګو غړو سره هم وغږیږو. ښه شو چې تاسو ټلیفون واخیستم. دا راته وایي چې اوس وخت هلته څه روان دي په جرګه کې دننه؟
ډیره مننه. سلام تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته. د جرګې نننۍ اجنډا مطابق د کمیټو رئیس او منشي وټاکل سول. نو سره د پروګرام دم ګړې سره د ختم سره د جرګې استازي راغله. د ډوډۍ خوړل او لمانځه وروسته به د عمومي جلسې د مرستیالانو همدارنګه د منشیانو لپاره په عمومي تالار د جرګې کې عمومي او سري ټاکنې ترسره کیږي. وروسته به له دې نه د جرګې اداري پلاوی سره ټاکل کیږي.
هوتک صاحب مننه. پرون د مخالفتونو خبره شوې وه. اصلي کیسه څه وه؟ تاسو خود نه په جرګه کې وئ؟
مننه. تیره ورځ کله چې ولسمشر راغی تالار ته، له وینا وروسته رسمي پرانیستې وروسته کله چې جرګه رسمن پرانیستل شوه، استاد عبدالرب رسول صاحب د جرګې مشر وټاکل سل. هغه نه متعاقبا څلور کسه چې په هغه کې مسلم یار صاحب د ولسي جرګې پخوانی مشر ابراهیمي صاحب ورسره حبیبه سورابي، دغه نور کسان د دوی لخوا نه معرفي سو او جرګې له خلکو نه دوی د تایید د رای په اساس غوښتنه وکړه. دغه ځای کې اوسره چې جرګې خلکو د دوی مخالفت وکوي، ویل چې دا کسان دا کلونه کېږي لسیزې د خلکو په سر باندې مشران دي په ټولو جرګه کې دا تکراري څیرې دي د حکومت په ډېرو بحثو کې دوی تکرارن وظیفې ترسره کړې نو ښه به دا یې چې د ولس له مابینه او دغه کسان چې جرګې ته راغوښتل شوي دي دې له مابینه خلک انتقاد خابسي او خلک رایه ورکړي نو په دغه باندې جنجال رامنځته شو او خلکو سره چې د دغو خلکو مخالفت وکړ
د اوس لپاره راته وی چې د رئیس خو پرون ټاکل شوی ښاغلی سیاف د دم راستیالان او منشیان اوسوکو ټاکل شو کې او ځلې بیا هم راته وای
نو تر اوسه پورې دغه مرستیالان نه دي ټاکل شوي دغه مرستیالان به له غرمې ډوډۍ نه وروسته ټاکل کېږي د تالار په عمومي جلسه کې به خلک دوی ته رایه ورکوي نو تر اوسه پورې د عمومي جلسې اداري پلاوی تکمیل شوی نه ده فقط یو رئیس ټاکل شوی ده وروسته له غرمې نه به دغه پروګرام تطبیقیږي
ښه ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړی ښاغلی شریف الله هوتک مننه اوس د دې جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو کډوخیل صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست خوشحاله یم چې له تاسو سره خبرې کوم دا راته وایي چې د جرګې اجنډا خو دا وه چې له طالبانو سره د خبرو په اړه باندې به حدود ټاکل کېږي څه فکر کوئ څومره پرمختګ شوی دی په همدغې یوې نیمې ورځې کې چې کار روان دی د جرګې
سلامونه څنګه چې لري وو نن سهار کمیټه خپل انتخابات وکړه د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړه چې موږ څلور سوال نه لرو ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ کمیټه کار وکړي نن ما خوښین چې باقي اداري هیئت ټاکل کیږي چې هغه روس له دوه بجو انتخابات وي نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو یا به اصل ورځ کې ګزارش جوړیږي تر څو پورې
مننه اغلی کډوخیل دا راته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي د دولت لخوا جوړه شوې ده څومره د دې خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو
ګورې دا غلط یو اتهام و تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داودی صاحب په یو څلس کې چې هغه پیسې هغه ترکیب قومي او ملیتي ودانشوی په نظر کې نیولې وو جرګې ته وړاندې کړه او چې له دې اسلامه وښودو فامله نه راست نن نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي حتی موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګام هم فشار راوړ چې مېرمنې دې یو معاون پرواز باندې به دوه معاونین وټاکل کېږي حق او تواصل شو منشیانو کې د دې ونډ زیاته شي چې بلاخره بیګا وکړي چې ماښام موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوه سهمه به معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکړو دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده کوم چې فرمایشي وه پرون به ټول مجلس سره موافقت کړی وه بلکې موږ انتخابات وو او نن سهار هم مثلا ریاست ته 5 نفر پدې موږ په سمچا کې کاندي چارې شو چې دوه مو طرف شو 3 نفر رقابت وکړي یو نفر کې برنده شو
او څوک برنده شو تاسو په کمیټه کې مبارک دی اغلی کډوخیل درته وی چې د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم خزی راغلی دی سپینګری خلک راغلی دی هغه له څه پیغام لري د سولې لپاره هغه څه وایي
باور وکړه هم څه مختلف نظریات لري ډېر جالب نظریات لري ډېر کومه دغه لري په فکر کوم چې دا د ټول اساس نه خپل دمر افغان ولس ذهنه په سیاسي مسایلو کې رسوله چې تاسو ورنه شئ کول اما د ټول خبر برسېره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قرباني شوی دی بیا هم له والدته چې په څو طرف ته ولاړ شي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې غړی و د اوس پی او کمیټه کې د مشر په توګه ټاکل شوی دی د 25 کاري کمیټې نن د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره په کار باندې لګیا شوې دي خپل اداري پلاوی لمړی ټاکلی دی همدغه کمیټو او تمه ده چې د سولې لوی مشورتي جرګې د عمومي مشرتابه لپاره هم د مرستیالانو همدارنګه د منشي لپاره بنن انتخابات کیږي او اداري پلاوی به ټاکل کیږي څو خپل کارونه مخته یوسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزه عزیزی اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په داسې حال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت باید له دغه شان غونډو جوړولو او ورته د تدابیر تر نیولو دمخه د خلکو ورځنیو ستونزو او وړتیاو په اړه هم فکر وکړي. د دغه خونې ویان توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ رخصت او د کابل د بازارونو تړل کېدلو خصوصي سکتور او د دغه ښار اوسیدونکو ته لوی تاوان اړولی دی.
د دې ترڅنګ چې سوله یوه مهمه او حیاتي موضوع ده، خو د اړتیا وړ توکو ته د خلکو لاسرسي موضوع هم مهمه ده چې باید ورته رسیدنه وسي. دا موضوع ستونزمنه او د اندېښنې وړ ده.
کابل د مشورتي لوی جرګې لپاره په اونیزي رخصتۍ او سخت امنیتي تدابیرو کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له همدې امله په بیلابیلو خوراکي او تجارتي موادو بار له 2000 زیات بارلونکي موټر د کابل په دروازو کې درول شوي چې خصوصي سکتور ته به لوی تاوان واړوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان بندر کې په درملو بار موټرې درول شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر نصیر علمیر نن ازادي راډیو ته وویل دغه موټرې د قاچاقي او بې کیفیت درملو د وارداتو په تور ترول شوې دي.
دا درمل د $1,000,000 په ارزښت دي. زموږ سوداګر یې څرنوالي ته معرفي کړي دي. یوه جدي ستونزه دا ده چې دلته لابراتوار نه لرو، مالونه نه ارزول کیږي او زموږ د روغتیایي سکتور اغېزمن شوی دی.
نوموړي وویل چې په دې کې شک نشته چې بې کیفیته درمل په قاچاقي ډول راوړدیږي، خو زیاتوي چې دا د عام روغتیا وزارت لخوا د راجستر شویو درملو موچري دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې چې ازادي راډیو ډاټ کام ادرس ته لوستلی شي. اوس بور شو نړیوالې موضوع ته. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل په یو ویډیو کې څرګند شوی. دا چې په ویډیو کې څه ویلي او دا ویډیو په کوم ځای کې جوړه شوې، د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالې بشیر ده. بشیر، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. دا راته ووایي چې دغه ویډیو چیرته خپره شوې او څه ښکاروي؟
مننه ستانکزی صاحب. یاد ویډیو چې د دوشنبې په ورځ د داعش ډلې پر پاڼه خپره شوې ده، د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ښکاروي. په دې ویډیو کې درې مول وهلي نارینه هم ښکاري چې د خبرو ته غوږ نیولې دي. په ویډیو کې ښکاري چې بغدادي ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د دې ډلې د جګړه مارانو د وژل کېدو غچ واخلي. دی وایي چې د دې ډلې عملیات تلویدیت پر وړاندې یوه اوږده جګړه ده. بغدادي همداراز په سریلانکا کې تر 2500 زیاتو کسانو د وژل کېدو په اړه هم ادعا کوي چې دا حمله د باغوز د غچ اخیستلو په هدف سوی وي. د آنلاین فعالیتونو څارونکو امریکا میشتې ادارې سایت انټلیجنس ویلي چې په دې ویډیو کې بغدادي په باغوز کې د جګړې د پایلې په اړه هم خبرې کوي. دا جګړه په سوریه کې د داعش په آخري مرکز کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې باغوز د امریکا په ملاتړ ځواکونو لاسته ولوېد. ستانکزی صاحب، د یادونې وړ ده چې پر ویډیو خپره سوې نیټه ښیي چې په اپریل میاشت کې ثبت سوې ده، خو د ویډیو کاروالی او نیټه یې نه دي تایید سوي. دا څرګنده نه ده چې دا 18 دقیقې اوږده ویډیو چیرته جوړه سوې ده. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د بغدادي په لټه کې دي.
مخکې دې چې دوه پوښتنه وکړم، د پخوانی ویډیو چې په موسل کې په یو جماعت کې فکر کوم خبرې کړې وي، نسبتا ځوان ښکاري، د ګیره تور او اوسې ګیره رنګ کړې غوندې ښکاري. دغه ویډیو ما مکتله، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې څومره تغیرات په ویډیو کې راغلي که څنګه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویند ویلي دي چې جیاد وزارت به دا ویډیو وارزوي او استخباراتي ټولنې ته به اجازه ورکړه سي چې کاروالی یې تایید کړي. د زیاته کړې ده چې امریکایي ایتلاف به یقیني کړي چې داعش ډله له تلپاتې ماتې سره مخامخ سي او ماته پاتې مشران به له عدالت سره مخامخ کړي. البغدادي او تلویشت کلن دي او تیر ځل لکه تاسو چې ویل په 2014 کال کې د عراق د موسل ښار په النور جومات کې په یوه ویډیو کې راڅرګند شوی و. د هغه مهال د وینا پر مهال د اسلامي خلافت اعلان کړی و. په وروستیو کلونو کې یو شمېر راپورونو د ده د ټپي کېدو یا وژل کېدو خبر ورکړی و.
ډېره زیاته مننه کوم علي بشیر، به راسره خبرې وکړلې. ویل چې د اسلامي دولت په نوم یې د یوې وسلوالې سخت دریځې ډلې مشر چې ابوبکر البغدادي نومیږي په یوه تازه ویډیو کې راڅرګند شوی دی او ویلي دي چې د خپلو جګړه مارانو غچ به واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راديو ته غوګیاست. نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې په همدی ورځ په کابل کې په شاشدرک سیمه کې یو خونړی چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چې هدف یې افغان خبریالانو، د ګڼو ملکانو ترڅنګ نه افغان خبریالان وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. په وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سباون کاکړ، عباد الله هنانځای او محرم دورانی هم شامل ول. د ازادي راډیو به نن په دې اړه باندې ځانګړي رپورټونه تاسو ته ولري. تمه ده چې د ازادي راډیو په کابل څنګه کې به نن په دې اړه باندې غونډه هم وشي، په هغې اړه باندې به هم تاسو ته راپور خپور کړو. خو اوس به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي او راسره به غږیږي.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې وژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې همکاران چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدې ورځ یعنی د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې وژل شول.
محترم اردن کوز مر دی اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
دیرش کلن سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړی او یو زوی درلود چې تر وژل کېدو څو ورځې وروسته یې زامن جوړه شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کاله کار کړی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
و. ویش کلن عباد الله هننځی د زهرو د کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. له واده یو کال تیر شوی و او ماشومان نه درلودل. د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. هاو محرم دورانی چې تازه د ښځو لپاره د ازادي راډیو د اونیزي نیمې نړۍ خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه، چې مرګ د لومړني خپرونې جوړېدو ته هم پرېنښوده. نوموړي د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی به ویل دا غواړي د اسلام سپېڅلې ماهیت نړۍ او خلکو ته وښایي، نه هغه څیره چې تورستان نړۍ ته وښایي. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تیرېدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوی. د ځواني مرګ سباون خسر وویل چې د نوموړي د هغه یوې واقعې کیسه وکړه چې هندوستان ته په تیاره کې سپاره و. دیوای دوی می چې کله هندستان ته استولی وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیاره لزمه کې ارتفاع ونیوله، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی وو چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی. دا یوازې ځواني مر کاکړ له هنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نورو بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مر هنانځی میرمن فرشته هاشمی هنانځی وایي په خپل کور کې هر کله چې د هنانځی پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي. دوی دا کمیس چې تل بیا خوس دې کمیس رډیره مینوا دغه هغه تر دې چې تل به ورنه استفاده کوله. څه شی چې ډیره ضروري هغه د هننځي بیلتون دی. هغه نه وازی زما د ژوند ملکری او هغه می بهترین دوست او دراس ساتونکی او داسې کس چې هر وخت به می د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شی به ډیره ضروري. دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو اتساوکۍ هماغسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پې پروت دی او د همکارانو له ذهنه لا هم د تیر کال دا توره ورځ نه ده وتلې. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان:
واقعا توره ورځ وه او توره ورځ ده لا هم. مانن هم د همدغې ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبادالله هننځی او فرشته محرم درانی
د دې ترڅنګ نن دلته په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم دا ورځ ون مانځله. دوی په یوې اعتراضي غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید ښکېل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. او ستانکزی صاحب، نن د ورځې په جریان کې به د دې نهو لسو خبریالانو یاد غونډه د ازادي راډیو په کوربتوب او همداراز د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې په کوربتوب باندې یاد غونډه به جوړه شي. دا غونډه به د مازیګر په 5 بجو باندې وي. په دې کې به هم بیلابیل اړخونه برخه ولري، بیلابیل خبریالان به په دې کې خبرې وکړي او دغه یاد به تازه کړي. بلې سنګزی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته مارم درانی او همدارنګه د شپږو نورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د تلین په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړل. وی ویل چې یو کال د ششترک له خونړۍ پیښې چې د اپریل په 13 تیر 2013 کال وشو، یو کال تیر شو او یو کال کېږي چې ځوان افغان خبریالان، نه ځوان افغان خبریالان نور له رسنیو سره نشته. سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی او عباد الله حنانزی د ازادي راډیو درې ځوان خبریالانو چې وژل شوي او یاد تل له موږ سره پاتې دی. اوس به هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
زده نبینایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګیر خبرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېواز خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم، شهزاده نابینه یم.
زه عبدالعزیز خاطری زی تاسو ته دا پیغام فرزم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشترانو سره تاسو خولت وکړي چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي باید چې هسې ونه سي چې ګرد درته حقه ازار چې ګرد باید چې درته خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ سرکونه خام دي او خلک ډېر له مشکلو سره مخ شوي چې یو نمبر ولایت مریضان راتې راتې لاره کې مړ شي او چې لوګر ته اوړل ته طالبان راځو ته اوړو هلته لانجې ده او مونږ له اشرف غني څخه داخله کېږي چې مونږ یو لاره پخه کړي. سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 15 باندې او راي همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاستي هم اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:28 دقیقې دی. د پروګرام د نورو برخو معرفي مخکې به تاسو ته د ازادي رادیو د ځینو دایمي اوریدونکو لاند را لګلې سمسونه وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو غانو اوریدونکو د ازادي رادیو د اس ام اس 1313 پروګرام لپاره ځینې لاندې سمسونه را لګلې دي. لاغې ډلې شفی جان زدران د نادر شاکوټل سوالیت خلی کلی دی د ولسترګي دی جرګي ته دی خود افغانانو نفاق د سولې لمړی خند ده. برات خان اسحاق لهلمند لیکلی له بولانه چې لوی جرګه د سولې د پاره خ پرمختګ ده چې طالبانو هم پکې ګډون کړی وای. صفی الله صفدر له کابل لیکلی هر ګام چې د سولې او ثبات لپاره اخستل کیږي د ستایلو وړ ده. دفتانی په نوم یو چا لیکلی د لوی جرګې غړي باید به طرف ډول حکومت ته د سولې رښتینی مشوره ورکړي. ځینې نور بیا د جرګې مخالف هم دي. کارمل لشکرګاه لیکلی په کابل کې چې کومه جرګه جوړه شوې دي ته باید انتخاباتي لوی جرګه وویل شي نه مشورتي جرګه. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي مات سواتلس له لارې د ازادي راډیو همدغه پروګرام ته چې لنډ لیکلي پیغامونه به وایو خپل لنډ لیکلي پیغامونه په واضح توګه باندې راواستوئ چې ستاسو له نوم سره یو ځای د موږ لخوا ولوستل شي. ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو په بل پروګرام کې چې اوس پیلېږي د ازادي راډیو د روغتیا او ژوند شتمنۍ خبرونه خبريږي. خو ترغې مخکې باید یادونه وکم چې په همدغه خبری پروګرام کې مو چې نیم ساعت دوام وکړ له 12 تر 12:30 پورې واوریدل چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. نن د 250 کاري کمیټو لپاره لومړی په خپل دننه کمیټو کې مشرتابه ټاکل شوی او بیا به وروسته له غرمې د جرګي عمومي مشرتابه ته مرستيالانه او همدارنګ منشي وټاکل شي. پرون د سولې لوی مشورتي جرګه د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا پرانیستل شو. د هيله وخو د چې د جرګي غړي وکول شي د افغانستان د سولې حدود معلوم کړي چې حکومت په ټول وس باندې د دغه حدود او تګلارو د بشپړولو لپاره او عملي کولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګه داسې وخت دایره شو چې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزی، اجرائیه رئیس عبدالله او دولس مشره زین نور کاندیدان پکې ګډون نکوي او زینو دغه جرګه مثبت نه ده بللی او زینو بیا د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین بللی. هغه څه چې ولسمشر اشرف غنی پرون رد کړه ویل چې عام خلک به د سولې لپاره حدود وټاکي نه سیاسيون. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به اوس د ازادي او راډیو لخوا د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته خبره شي چې فرشته ندا جوړه کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد ملاریا یعنی بیماری ملاریا، راه های جلوگیری و وقایع از این صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتانی مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین. دکتر صاحب، به برنامه بسیار خوش آمدین. میشه ابتدا شما یک کم واضح تر در مورد بیماری ملاریا صحبت کنید که چه نوع یک بیماری است؟
تشکر از شما که ما رو به استودیو شما البته ما رو دعوت کردین. جان سپاس از شما. اول باید راجع به خود ملاریا تعریف داشته باشیم. این که ملاریا عبارت است یک مریضی پروتوزوایی است که توسط نیش پشه انوفیل مانس با وجود میاد. البته انوفیل مانس که منتن باشه یعنی مریض باشه و این پشه پشه سالم است. اگر انسان مریض ای بگذه در اثنای تغذیه از خون شخص مریض امی غدوات لاویز منتن میشه. وقتی که شخص سالم بگذه چون غدوات لاویزی امی خود پرایز است، لازم به اشخاص سالم میتره زرق بکنه یا ترزیق بکنه یا داخل بکنه در نجمه میتره که سبب ایجاد ملاریا در نزد شخص سالم شه. این مریضی ملاریا در نتان در افغانستان بلکه در بسیاری کشورهای روبن کشاف علت شیوع داره و قسمی که گزارش هایی که در WHO ثبت شده کتاب طبی تقریبا حدود 3 میلیارد یا 3 بیلیون شخص در دنیا هر سال به این مریضی مصاب میشه و حدود 100 میلیون خود افراد میتونن در اثر این مریضی فوت کنن. ارقامی که در سال 2019 علت در کتب طبی علت نوشته شده این وفیات ساله 100 میلیون گفته، در حال قبل پیش ازی علت بیشتر ازی بوده است. لحاظ این مریضی در ند انسان ها یک پرابلم عمده طبی را تشکیل میده.
تشکر دکتر صاحب. قسمی که شما اشاره کردین که از نوع پشه به نام انوفیل به وجود البته بروز میکردن از اشخاص، چند نوع ملاریا است و کدامش خطرناکتر است؟
با صورت عمومی کلاسیفیکیشن ده سه ملاریا صورت گرفته. پاینا پلازمودیم وجود داره به نام پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، پلازمودیم اوول و پلازمودیم نولیسی که چه نوع جدید آن میشد. البته قسم ما شما بودیم که امین نوع اخیر دیگه به نام پلازمودیم نو لیسی ای اکثرا میمونای شادی ها را منتن میزه، میتونه از طریق انسان ها را هم منتن بسنه
یا از طریق پشه
است؟ از طریق پشه انتخانگر مثلا شادی ها را مثلا مسامت میتونه که از طریق باز شادی توسیه پشه سانو گذاشه و بالاخره پشه انسان را بگذاره به شکل میتونه که انسان را مسامت بسنه. اما شکل بسیار وخیم ازی بنام پلازم فالس پارم است که سبب ایجاد ملاریای دماغی، کمای دماغی یا ملاریای شدید میشه که اگر تداوی نشه با سر وقت میتونه شخص به طرف مرگ بکشنه. و الاتانیز این است که این شکل ملاریا میتونه باعث عدم کارکردی یا کم کار کردن بسیار اعضای وجود شه، از قبیل جگر و کم سر مرض جگر شه و زردی رو به وجود میاره، بلاخ کم خونی را شکر خون پایین میاره. اینی اگر تحت تداوی قرار نگره اکثرا کشنده است. اما بازم اگر اینا تداوی شوند بازم حدود 0.1% شکل فالسیپارم غیر اختلاطی بتونه سمر گتاشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده های عزیز اگر در رابطه با ملاریا سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتون را در رابطه با بیماری ملاریا و امروی از دکتر صاحب بپرسین. حالا هم یک شنونده روی خط داریم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ خوستا سره د تلیفون په کرښه وصلیم.
څه مشکل دی؟
محترم ډاکټر صاحب، د خنډ پښتنه د ملاریا بل زما راغ اوري ډاکټر.
ولا و اوروم
ملاریا دا مفتی په مصاب شو دا و بل انسان ته نقل کیږي یو دا سکیږي چې په یو خوراک یا په یو بل شي کې یعنی دا ساری ده او کنه ده او بل د هغه نقش و علامې کمې چې موږ په د عوام چې بیا موږ دا تشخیص کو چې دا ملاریا ده یا دغسې تبه ده.
دیر خبره.
تشکر.
زماغک توری؟
بله اورم.
ملاریا یو انسان بل انسان ته هیڅ وخت سرایت نکوي، هیڅ کله سرایت نکوي. چې انسان ملاریا د ترسن کینی یا مثلا یو ځای کینی د ته هیڅ سرایت نکوي، د خولونه د سشونه او د کالینه هیڅ سرایت نکوي. اما انسان ته د وینې لاره، یعنی کله چې یو سلای یعنی په وینه مثلا دام ملاریاوی بل سوک وینه تیر شي، وینه تطبیق شي، دا تیر دا دلته ملاریا سرایت کوي. او یو سوک ملاریا یو سرنج یا پیچکاری چې مثلا میکروب کیږي په منتن شخص ککل کیږي، دا سالم شخص ته پیچ کیږي، د ته انتقال کیږي. او نور کولی شي چې د مور نه د نوزاد کوچنیت هم سرایت کوي. یو مثلا او هیڅ کله د انسان د خالو لپاره د سنگ تر کینستل لپاره دا سرایت نه کوي. او د ملاریا نشه نشانه درې شی ډیر په ملاریا کې مهم دی. یو عملدی چې تب ورته وایي، یعنی عملد تب نه دا تبه هر ورځ نه دی، داسي یو ورځ ده یو ورځ نه دوار نه دی یو ورځ ده، داسي مسله ده. او بلې لو لرزه ده، لرزه پویږه شال لرزه ده او تبه ده او خالد عرق چمورته وایي دا. او بلې لده سره دته زله اکثرا سردردی پیدا کیږي، زان دردی پیدا کیږي او بیشته پیدا کیږي، دلبدی و استفراد شون پیدا کیږي. او دا نخ نشانی دی چې په اکثر امراض دلته دا پکسم دا نشانه ندی. ام باید وینه ماینه شي او ډاکټر سې وخت پختنه وکړي چې دا ملاریا ده بل مریضه. او بل مسله په ملاریا کې مهم شدی دادی چې یو سلای فقظه چې سکونت داری کین یا مثلا همیشه مثلا مسکن داری اگه سای ملاریا نشته. او بلده چه ملاریا مثلا زیادی اگه ده چیزی اگه اطمان که کلش پا ملاریا بنده.
خب دکتر صاحب کشنام دیگره میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، خیلی
خوب. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
بله بفرمایید.
کندهار ولایت میوند ولسوالی سرتاسر سر پتماس که
بفرمایید.
نجیب الله ما.
نجیب الله خوش آمدین، بفرمایید سوالتان رو بگین.
دکتر صاحب می رفتن ده که مرد یه نجوری یه سری و توجیه تا بمیکیجی
بله
درک نرم علمیجی دوا می وکر دوا دیر با درمونی و لگیدن
دسی شه دوا وکر دو ملره دوا نه دسی شه دوا وکر
دوانی دکتر دوانی در ملاریا دوانی در کرده دا غیر تیوی گولی و نوشانی تا دوا را که دیر مهینات بینه دی کرده خبر
رو جانا ملاریا پخپلا نشه و نشان داری چه تبدی سرد تبدی سردردی ده بیشتایی ده او تبا یا ورز باد و برد و ورز بادی داست مثلا خوالی ده بندرشی شدیده او لرده ده بندرشی او مثلا من داده چه کله چه دا اشتباهی کم شک پیدا شی باید وینه ده ملاریا لنگانه باید تست شی ماینه شی چه واقعا ملاریا ده یا بل مرده زکه چه ده انتونی ناروغی و اکثر نقش نشانه ام دا تبدی سردردی ده زاندردی ده اما بیا تشخیص چه سمشی دیا بینه باید ماینه شی چه پا ملاریا که بینه که ملاریا پرازید اشتک کنشته
السلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
میشنوم. بله.
از چی رقم خور از این مرحل ما جلوگیری کنیم که حشره بالای ما نشینه؟
رای وقایه و جلوگیریش هم میگه میشه بگوین برشان.
پختو این چه فارتی وای؟ فارتی دوست اردن چه فارتی؟ پختو ها
پختو
ها ارور جان دا ملاریا چه دایی پا ارزوی کنشته او پا ارزوی مملکت چه زیادتر پا غده چه گرمسیر ده گرمسیر پوگی؟ گرمسیر پوگی چه اغده چه دا توده دی آرت زیادی اگه گرمسیر منطقو تا وی دلت زیادتر دی زیادی ملاریا وقت او ده وقایا دو قسم دی یاو دوائی ده او بلی مثلا و اگه زایی چه شخص جوان که خوب که اگه باید وقایو که مثلا پشخانی دی چه پیو زد اشهره کش متوید انسکتی دی چه دی جالی پا اگه دوا ککلکیگی ککلکیگی بنا پرمیترین وی پرمیترین پا خپلا اشهره کش دی کله چې پښورت نږدې شي به وجنی یو دا مسئله دی او بلې کله چې یو سړی لا اغده چې ملاریا ندی مثلا لا کابل نه کنر تزی دا باید اگو قایوی دا با تو خوری چه خبال زن وقعه بکی دا مثلا کلوکین ده که یو افتماخ که دارت مکه سلو دانه بخوری دو دانه بخوری که دو دانه بخوری اغده چه بیا زی مسکن کیگی سور پادی اغا پا افته که دو دانه باید بخوری ترسو چه اغا دی اغا وقت چه پلو اصلی وطن تا رسید بیا تسلور افته لپاره هم باید ادامه مارکی کیاو میاشت کیگی پا افته که دو تابلی دو قسم وقع.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک تماس دیگر میگیریم.
سلام علیکم فرشته جان. سلام خود با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم از ستار آخونزاده شما زور سوالی بارم
آخونزاده صاحب شنونده همیشگی ما بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید.
سلام
سوال من دکتر صاحب یک سوال عمومی دارم که ملاریا به جهان چی وقت پیدا شده بود تبابت از چی وقت آغاز شده به افغانستان چی وقت تبابت از آغاز شده سالانه به افغانستان چقدر مردم بزی گرفتار میشه ولی چقدرش تلفات داره به افغانستان ولی کسی که بزی مرض گرفتار شه اچی دوایی اچی پریز کنه چی بخوره که بزی مرض مفید تمام میشه تبابت ازی چقدر هست و چند از اینا شفایاب میشه چند پیسد از مرگانی هست اینه میلگه
جواب تخلی
مهربانی
میکنم.
سلامت
باشین آخوند. بله بله
شنو عزیز سوالشان چند روز داشتن دیگه.
بله خود ملاریا سابقه بسیار تاریخی داره. قسمی که در اول شنی سابقه بسیار تاریخی داره که از زمان بسیار سابق شاید که 50 سال شاید یا 100 سال شاید که مثلا ملاریا در جامعه بوده اما شناخته نمیشد تا بالاخره علم تاعت پیشرفت کرد و به این پی بردن که پارازیت ملاریا هم در یک محیط وجود داره میتونه که به این شکل مریضی به وجود بره. این که چقدر ارقام در افغانستان تلفات دارم و چقدر افراد مصاب میشه در شروع برنامه امشری ما او را در لابالای پروم توسط خود اینا بیان کرد که از طریق ارقام وزارت صحت عامه او بیان شد شما در اول پروم شاید شنیده باشین و دیگه در قسمت ازی که منطق قسمی که در اول ما گفتون که خود ملاریا در سطح جهان سالانه حدود 3 میلیارد تن مصاب میسازه و سالانه در ارقام در سال 2019 پخش شده سالانه حدود 100,000 یعنی 100,000 نفر از این مریضی فوت میکنه. اما دو ارقام دیگه در کتاب قبلی است حتی از اینکه بیشتر هم بوده. لحاظا این مریضی است که علت مهلک است، کشنده است اگر تداوی نشه. اما خوشبختانه هم قابل وقایع است هم قابل تداوی است. قابل وقایعی است که مثلا بیشتر ما گفتیم که میتونه هم توسط دوا هم توسط متدهای میخانیکی متدهای فامیلی این وقایع شم. مثلا پشه مثلا جالی ها است که این با یک ماده ضد شرکش به نام پرمیترین این علت مخصوص است یا آغشته شده میتونه که از این استفاده شوه. پشه بالای زی اگر نشست بکنه میتونه ری از بین بره. یا مثلا دوایی است که شخص میخواد در منطقه ملاریایی سفر بکنه از منطقه که غیر ملاریا است میتونه که از تولته بسیار ساده استفاده کنه. یعنی یک بلد دو هفته قبل دو تولید کلروکین استفاده میکنه، باز در جایی که اینا سفر کردن اقامت داشتن میتونه هفته وار دو تولید کلروکین رو بگیرن. پس دوباره وقتی که به مسکن هستی خود اینا مراجعت میکنن میتونه تا چهار هفته دیگه هم این هفته تور ایره بگیرن. این یک رای وقایی دوایی هست به این شکل. این یک رای وقایی هست. و دیگه ای کس در کدام پریز دیگه پایی که شما بوده کدام پریز خواهد
چینه و غذا بخواهد یا چی
کدام پریز
حتما بشتی و خامشه دیگه
در کدام پریز دیگه پایی ایش ارتباط نداره
مایات اگر
منطقه ای مریضی که چون بیشتایی هست دلبدی هست استفراغ داره میتونه که از هر نوع غذا استفاده بکنه خصوصا مایات چون در اصل طبلا اکثر مایات وجود در اصل غذایی میشه لحاظا بهتر است که اینا از مایات بیشتر و همچنان از چیزهای شیرین مواد غذای شیرین بیشتر استفاده شد چرا که پارازیت ملاریا زیادتر گلوکوز خوش داره مواد قندی خوش داره و اکثرا این مواد قندی رو مصرف میده و سبب میشه که شکر خون شخص پایین بره. اگر غذای شیرینی با استفاده شه این بهتر باشه.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب محمد موسی از ولایت خور روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم قاری محمد موسی از مزبور فخر محترم. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت دکتر صاحب بزرگوار که واقعا جان تقدیم میکنم و احترامات بسیار.
سلامت باشین. زنده باشین.
تشکر. سلامت باشین. زنده باشین.
سوال می بود که امی اگر پشه ملاریا خود زن اگر آدم بکنه یعنی مثلا دمینستن دواش پیدا نشه امکان مرگم وجود داره یا نه؟ شما جا میگن که اگر پشه ملاریا یعنی برکتان چیزی و امکان بگذر احتمال ازی میده که یعنی سبب مرگ انسان هم مطلب شد و حتی وقایع نشه و یعنی اگر انسان رو بگذر
بله.
باید برای باید دوای جناب دکتر سبایی که شما در ولایت غور هم مثلا تو مرکز وجود داره که در خود مرکز فیروزکو کی تدایی شده یا نه؟
تشکر
قاری صاحب. محترم این مریضی ملاریا را قسم درمان گفتن که پای نوست شکل زیادتر دوانستان شکل وایواکس هست و شکل فالسیپارم هست.
این دونه هم خطرناک شادیش
یکی وایواکس هست شکل عادیش هست که اکثرا با دوای عادی صحتیاب میشه و دوایش اگه درست تطبیق شوه حتی ریلپس یا دوباره اودا نمیکنن. اما اشکال پلازمیدم وایواکس و پلازمیدم فالسیپارمی که غیر اختلاطی باشه کدام مریضی پیدا نکنه باز هم میتونه که این سفرش یا اکثر سم مرگم شوه اگر غفلت صورت بگیره. اما به طور بالخاصه یا بالاخص باید بگیم که شکل وخیم ملاریا توسط پلازم فالسیپارم با وجود میاد. توسط پلازم فالسیپارم با وجود میاد که این در کائل ها یا اشخاص کلان 20% وفیات داره و در اطفال 15% وفیات داره در صورت عدم تداوی. و اگر این تداوی مریضه که مثلا پلاز فالسی پارم است اینا نشانه علامه ازی مریض جور است دفتن تاو میکنه با تعقیب تاو یک سرش عمله میه عمله اختلاجی میگن و مریض در کما میره. این هم نشان دهنده عزیز که اگر ما خون مریض مناشه احتمالا زیادتر میره که پلاز فالسی پارم باشه. این مریضا اگر به اثر وقت تا تدویق قرار نگرن اینا مرض پیشرفت میکنه و پیشرفت سای مرگ میشه. علت مرگ هم ایست که این مریضی فالسیپارم داخل دوران خون میشه و میتونه که مشکلات در اویه در خون در روی خونی پیدا بکنه سبب کاهش قند خون شوه و سبب یک حالت اوزایمای ریه میگن اوزایمای ریوی غیر قلبی میگن و همچنان آفات کلیه و گرده کردر از کار مندازه و لحاظا اینا کشنده هستن که نوع فالسیپارم است و جدید تداوی شه. اگر تداوی نشه حتما منجر به مرگ میشه.
و گفتن در ولایت غور کدام مرکز وجود داره؟
و در ولایت غور در تمام ولایت افغانستان قسم برنامه دولت مثلا ستام است، یک مرکز مالاریا ایجاد شده. ما چندین سال پیش دولت بادغیست کمسای غورده بودم اونجا یک پر یک امریت به نام امریت لشمانه و مالاریا وجود داشت و هم فکر میکنم که حالا به اون شکل خواهد بود و معلومات مقصد دیست ندارم. بیستم با شما از خود وزارت ستام ایره پرسنان کنم مقصد که فعل نمانده یا است.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده دیگر رو هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خیر خوب هستین؟ بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از ولایت کابل.
کابل، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
خیر باشین. این مشخصات رو که دکتر صاحب گفت ما او رو خانم رو معاینه کردم، ولی یعنی مشخصات تقریبا که به وجود خانم ما بود و اونجا باز در معاینه خون کمخونی رو نشان داده بود که مگه کمخون از امو فیصدی خونشان مگه بسیار پایان آمده. ما از دکتر صاحب سوال رو میکنم که این معاینه خون که باید خاطر مرضی ها میشه، این مشخص به خاطر مرضی ها میشه و با امو معاینه خون که ها مطمئن معاینه میشه؟
بله سب، بله سب، بله واضح اسلام قسمی در حال گفتم که امراض انتانی اعراض و علائم بسیار مشابه با هم دارن، اما سردردی، دلبدی، استفراغ، درد بطنی، حتی درد صدری. اما مشخصه که در مریضی ملاریا است یکی تا بنو انترمیتان میگن، تا متناوب، یک روز تاو است یک روز نیست، مترافق با سردردی، لرزه و در اخیر عرق پیدا میشه. و در پوری ایالات اگر مریض تداوی نشه به طرف کمخونی میره، به خاطر که خود پارازیت ملاریا زمان که از کبد یا جگر خارج شد داخل خون شد و خون ما رو تهاجم کرد، سرخ ما رو تهاجم کرد، خون رو لایز میکنه، ایمولایز، این سبب میشه که شخص کمخون شه. یعنی کمخون یکی از نشانه های بعدی خود پارازیت ملاریا میتونه باشه. اما معنی مشخصه که اگر در وقت معینش مثلا خصوصا در وقت لرزه، در وقت تب گرفته شه و در اوست پارازیت ملاریا توسط تکنولوژیست ورزیده امشالا او قابل تشخیص هست میشه. و دیگه ای که ملاریا از نقطه نظر منطقه هم فرق میکنه، ایره با در نظر بگیرین که مناطقی آره هستن، استوایی هستن، گرم هستن، گرمتر هستن. و دیگه یا کسی امایم هست و یا کسی مثلا در شهر کابل است که ملاریا وقایش کم است، ای در کنرا میره مثلا دوجا یک پارازیت مثلا پارازیتی میشه، مثلا ملاریا میشه. به این شکل این یک راه هست. یا پس در کابل میاد یک چند راه دوباره تب میگه. به این معنی این یک منطقه اندمیک ملاریا را که انظر به بسیار اوجا وقایع داده او رسپل نده نیست، میتونه که یک تشخیص برای باشه. و دیگه پارازیت از این درمانی به نام سمیر بلاد میگن که یک زخیم است و بساب نازک است، میتونه توسط لابرانت وارده این تشخیص که کدام مشکل نخواهد داشت.
دکتر صاحب میشه در رابطه با خانمای حامله بگوین که اگر یک خانم حامله مبتلا به بیماری ملاریا باشه، آیا اینا دوا گرفته میتونه نمیتونه و تاثیرات بالای جنین هم داره یا خیر؟
خانمایی که عمل میگیرن در مساب ملاریا میشن، در افتدای عاملگی منجر به سقط میشه. یعنی در 4 هفته باشه، 5 هفته یا مثلا 8 هفته عمل باشه و اینا سقط میشه، بله طفل زایی میشه. و ای در تمام انواع ملاریا میتونه که باشه. و او کسایی که در منطقه که نظر ملاریا بسیار وقات زیاد است و اینا اگر به پلازما فالسیپار مواجه میشن و اینا در عمل اول و دوم خود اطفال نوزاد به دنیا میارن، اینا اثر وزنشون کمی باشه، وزنشون باز کمی باشه. و دیگه همشان خانم های عامله که مصاب HIV باشه، این هم میتونه ریسک فاکتور یا خطر برای گرفتن ملاریا باشه. و در پولیز او کسای خانم هایی که در مناطق ملاریایی یعنی قدر ملاریا شایع نیست یا وقات زیاد نیست، اوج مثلا زندگی میکنه، اوی مثلا ملاریا میشه. این وقات در اول بسیار زیاد بود، مناطقی بود، اما دی منطقه دیگه وقات ملاریا بسیار کم است. باز میجه همین خود خانم اوله برس یا خطر مواجه است که طفل زودرس با وجود میانه، پی قبل از میاد با وجود میانه، با وزن کم به میاد با وجود میانه و حتی فیتل دسترس یا استرس در خود جنین پیدا میکنه.
و دکتر صاحب اگر دوا بگیره چی؟
میگم بر شما ایم ای اختلاط ای علت اختلاطات یا مو عوارضی که در خود زمان عملگی ملاریا شخص مصاب میشه، خانم عمله مصاب میشن و و اگر به وقت معین مراجعه کنه تا دوای سیف یا محفوظ وجود داره که به خانم عمله تجویز میشه و این خانم های عمله بتونه استفاده بکنه بدون کدام تهدید حیاتی یا خطر حیاتی به جنین و نوزادشان. و اکثر فکر میکنن که ما دائم ملاریا را نمیگیریم و این سبب زیای طفل ما میشه، در حالی که سبب زیای طفل امی دوا نشده، مثلا کلوکین است یا کنن به دوز تداوی همیشه استفاده میشه، اینا همیشه برای خانم عمله محفوظ هستن. لذا و اگر یک خانم عامله در وقت معینش، وقت زمان معینش به دکتر مراجعه میکنه و دوام میگیره جونش و از سخت گپای خون در اوایل عملگی جلوگیری میکنه.
تشکر دکتر صاحب، شنونده را میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
دغه ملاریا چې کومه ده چې دغه کلینیکی واکسین دی ملاریا ورکوي، یا دی شری ورکوي، یا دی زیری زیری ورکوي. دغه چې واکسینی پر اوشي دی کلینیک دا بیا ملاریا څه ساریا زیړا یا شرې دا څه سار پکوي که نه پکوي، دا بیا خطرې نه ووتل که خطرې کې دی دغه مرض خطرې شته. دا پښتنه مې د ډاکټر سیا
خور دا ټول هغه مرزونه چې په جواب دنیا په نلای کېشته، هغه چې واکسین جوړ شي ودی او ارومره دوه واکسین شي، مثلا تور جلې دی یا مثلا ژل جلې دی، دا واکسین یا مثلا شره یا مثلا او چې چاګدا ټول واکسین لري کول شي چې کې مثلا کوشنان ته اتولیان ته دوت واکسین شي، دا پاینده که د مرض اصلی مرض مخنیوی کی. اما ملاریا په باره که اوز کدام واکسین پا جان که نشته چه واکسینشی او د شخص پا مقابل که باید وقایشی، این تر اوز نلی تابد نلی که دا مثلا ندید چه مثلا دا تلی باید چه ملاریا وقایشی اوز واکسینی
تال واکسین نشته. آه
پلاس کنشته. زیکه مثلا تا قاچ شویدی دانشی که ولیش داد تا واکسین تا یکی. نشته وقتی پا ملاریا که. وقایدی تا دوید هم
واکسین نداره. خب شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
واکسینی آوریدون که تا بعد پشتن زیاد ملاریا ناروغی چه ده چه پا انسانانی که پیدا کیوگی. علایمی چه و ویلی ده غتان خوب پزان بندی پویگی. کچری کوچنی دا چې معنا د سلورو پنځول نشه په ملاریا مرزي اختوي د میچړی په وو پورې اخو په نه شو چې دانه ځنګ درد کوي او فاده سو بل دا غدا چې سارا د فارل کزمور بن کې کې چې دي دا چې واه
کوم ځای کې
طرا ولایت بکوا ولسوالي
بکوا ولایت.
اه صحیح پرونه تا به تخبختن و باعتوه اون چه
دوستی جز داشت سوال شد
چه مالریا اراز علایه یا نخ نشانه ما مخکم ول چه یا تبه یا ورز بادی یا دو ورز بادی ده لرده سره ده خواله سره او ده تبه سره او ده دلبدوی سفراخ سره یوزه پیدرکیگی او ده سره یوزه سخت زاندردی او عضلاتی درد هم منسترازی دا پا عادی شکل دی او کله چه دا پا بلان وای واکس زیاد منسترازی او کله چه دا پلازم فالسفان دی دا دماغی ملری دماغی ورتوی چه دا سالیت ورسیگی احتمال لری چه تداوی نشی او پا کومات زی او اتا مرک دزی او دا نشه نشانی پا ملری ها کمشته او پا نور انتونی هم روز کمشته او باید دا مثلا پوشی چه پا کم زی که کینی آتا گرم سیر ده، سر سیر ده، لکم زی ماجرت کلیدی، مثلا یا مسافرت کلیدی، یا سفر کلیدی، تا بیده بده باید پوشیم. او دوین ماینه که مشکل نده، که ولشی تاسه پر لارتا چوارسه، او وین ماینه شه، خوصا اقوه چه لرزه دی، داشت. اما باید داشت هم باید اون چه، کلی چه یا شخص دی گردی مکرول لری، دی مستانه مکرول لری، دا هم مشابهت مثلا دی ملاریا سخدی، ملاریا سرهلری منطقه باید دا باید دو دوی مرد پامد باید تشخیص تفریق شود
و گفتن که اطفال اگر مبتلا شد مثلا 3 ساله و 4 ساله بازی تبایی شده
پا اطفال که پا اغا کشنان چه لمر نو پیدا کیگی لمخول مر نه مافیت بخلی تا سو میاشته لپاره اما کله چه دا کشنه لوشی دا مافیت با وجود که اخکت ازی او دا ملاریا پا اخیستولو که دا مساعد کیگی او فمسایت کیږي او د ملاریا پاکوشنان کې ترغتان پوری وخیم یا خطرناک سر کوي باید عاجل تداوی شي او خصوصا پاکوشنان کې هایپوگلیسیم ورته وای یعنی د شکر دی ونه جر کمیږي دا جر کم شي د دماغ انرژي بالکل منځ زی او دا د خوشنان لپاره ډیر خطرناک دی باید اروره و جر به تداوی شي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سخنان بسیار خوب و آموزنده داشتین. امید است که شنونده ها از استفاده موثر بکنه. ما در لحظات اخیر برنامه قرار داریم از دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتونی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. حالا حافظ و ناصرتان.
چی خواهش بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چمده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.